په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. لزګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو، د تعلیم د حقونو د فعال او قلملار ټولنې د مشر متي اللهوي صاد خلاصون غوښتنه وکړه. متي اللهوي صاد مارچ له 28مې رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یو پرانستې لیک کې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو سرمنشي، د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې د ایوي صاد خلاصون په برخه کې هڅې وکړي. په لیک کې ویل شوی چې وی صاد انجنونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولې ز توګه فعالیت او کمپاین کاو، خو طالبانو له څه باندې 15 میاشتو رئیس په بند کې ساتلی دی. دغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول وی صاد نه قانون زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او زورونې پر راپورونو سخت اندېښمن دي. طالبانو وی صاد په خپل سر او فعالیتونو تورن کړی او هغه تور چې د وی صاد کورنۍ رد کړی دی. د افغانستان په شارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمي قومي ویل هڅه کوي چې په کابل کې بندي ایرانی عکاس او خبریال ژر تر ژره خلاص کړي. د راپورونو له مخې د ایران د تسنیم دولتي خبري اژانسي او عکاس او خبریال محمد حسین ولایتي د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تسنیم مخکې ویلي و چې دا خبریال په قانوني توګه افغانستان ته تللی و او هلته لس ورځې هم تیرې کړې وې. د افغانستان په شارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یوه مرکه کې د سیشن پر ازول چې په کابل کې سفارت دا موضوع له طالب چارواکو سره مطرح کوي. قومي هله وخودل چې د ایراني خبريال خلاصون په برخه کې خبري نتیجه ورکړي. طالبانو د محمد حسین ولایتي په نوم د ایراني خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تسنیم اژانس هم نیوکه کړې چې طالبانو د دوی خبريال لکوم وضاحت پرته نیولی او بندي کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای د پاوز کوماندو او د سیمې خلکو هغه ته تنه ژغورلی چې د پاکستان خبر پښتونخوا ایالت په یو لر پرتې سیمه کې د سند پاسه د کیبلی زنګو دی او مزید شلېدول عمل په یو کابین کې بند پاتې او خغلی کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ټوئیټر نومیده ویل چې بند پاتې شوی ټول ماشومان ژغورل شوی دی. د پېکه پرونسیشن به سهار د خبر پښتونخوا په بټاګرام کې هغه مهال رامنځته شو چې په سیمه کې د سند پاسه د یو زوړند زنګو زی وشلیدل. له دغه زوړند زنګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی دوه ماشومان ژغورل شوي او چارواکو ویلي و هڅه کوي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی ښوونکي خوندي راکوز کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200,000 ضمانت غوښتنه منلې وه، په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ځان تسلیموي. ترامپ سیشنبې په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پنجشنبې د جورجیا اتلانتا ته ځم تو نیول شم. د جورجیا د فولتون سیمه ترنوال افانی ویلز پر ترامپ تور پورې کړی چې د 2000 کال د ټاکنو پر مهال پر جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې. په دې دوسیه کې ترامپ او د هغه یو شمېر وکیلانو او د ټاکنیز کمپاین محلي کارکونکو تورن شوی چې د پایلو د بدلولو لپاره په ناقانونه کارونو لاس پورې کړی دی. د فولتون ترنوال ترامپ او 300 کسانو ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې په خپل خوښه د ځانونه تسلیم کړي کنه په رسمي توګه به ونیول شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله الشهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپوهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل چې د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله الشهیدی هیله وښوده چې په دوهمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې 122 منډو په توپیر سره لوبه وبایلله. دا په یو ورځنۍ لوبه کې د افغانستان لپاره د لویو منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځنۍ لوبه په سریلانکا کې روانه دي او تم ده سبا پنځشنبه بل لوبه هم په همبدوتا کې وشي. د سیشن به ورځ غوره لوبغاړی حارس رؤوف و چې د پاکستان په ګټه 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټال 202 منډې هدف ورکړی او افغان لوبډله ټول په 95 منډو وسوځېده. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ د یو نامه راپورټ په ننګه ویلي طالبانو د بښنې له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونې کړې. د کمیشنرۍ ویاند
The High Commissioner for Human Rights.
د بشری حقوقو عالی کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ښوونځیو او اتیا سلنه نجونې چې شمېرې شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیږي له زده کړو بې برخې دي.
بر ما خیلی دردآور
موږ ته ډېره دردونکې شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي.
په یو راپور کې به واورئ چې د ترکیې یوې محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواکونو دوه سرتېري چې د ترکیې او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوي وو په اوږده بند محکوم کړي دي. د کندهار بڼوال وایي د انګورو ټانکونو یې سږ کال ښه حاصل ورکړي خو نړیوال بازار نه لري.
سږ کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش انشاءالله ډېر دي. سږ کال له شونډخاني خرڅېږي په 1050 په 1040.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ د یو نامه راپورټ په ننګه ویلي طالبانو د بښنې له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونې جدي سرغړونې تر سره کړې دي. یو نامه په راپورټ کې پرون طالبان له بیا واکمنې دورایسې په 213 صحرایي وژنو 12 سم دي ترې تایم کې دو 1440 زورونو او وهلو او 1440 نیول او حبس باندې تورن شوی دي. طالبانو دا راپور نسم بللې او موندنې رد کړې دي. تفصیل سفیر الله ستانګ زی راپورټ کې
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
دی وایي د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخواني حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پېښ شوي چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی.
Of the people's trust.
هغه د یوناما د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوې.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 صحرایي وژنو 400 په زور ترې تم کولو څه باندې 1340 شکنجه او ناسم چلند او 1440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
اند ټنشنز
د یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2021 کال د اګست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2023 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سوه قضیې ثبت کړي دي. طالبانو بیا د دغه راپور موندنې په کلکه رد کړي. د دوی ویان زبیح الله مجاهد لیکلي دي یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفوه په ټولیزه توګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم چې دایکندي ته په سفر تللی د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې د عفوې له فرمان سره هیچ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعاو سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
له شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی. د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تیر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبري وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لویې بیلګې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، ترې تم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې د بشري حقونو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دا دی چې وخت له رسیدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولی دي. د پاملرنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې ویلي چې د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2.5 میلیونو ته رسیږي په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د سازمان ویلي شاوخوا 30% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. د پاملرنې د نړیوال سازمان په وینا شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدنه، طبیعي پیښې او بې وزلۍ هم د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان په ډېرو سیمو کې له زده کړو بې برخې شي. هغه نجونې چې د ښوونځیو د پرانستلو په تمه دي وایي له 2 کلونو څخه له زیاتې مودې را په دې خوا لا هم د ښوونځیو د پرانستلو څرک نه لګېږي او دوی ډېرې ناهیلې شوي دي.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونو ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسوي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې 2.5 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو نجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونونو ته د نجونو د تګ بندیز لسلو زرو څخه ډېر نجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولی. د دغې ادارې په وینا د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برما خیلی دردآور
مکتر دیر دردون که شوی کلا چه دخونزی کلمه او رو ترلی زهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه دا هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لري پاتې کې دوی ژوند ورتریخ کړی دی.
مدته 2 سال دور بودن،
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لري پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاور سره خاورې دي. دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کې 2 څخه څه باندې 2 ورځې تیرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تیرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آیو ایم هم په افغانستان کې بې وزلۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او وایي لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سازمان د فقر یا بې وزلۍ د زیاتېدو یو عمده لامل هم په دې هېواد کې د بېکاري زیاتوالی بللی دی. آیو ایم ویلي سږکال له 2000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا شته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د IOM د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډېرېدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال له 16,000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمیر خلک د خپلې بېوزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. وی افغانی میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخوانی جمهوری حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی ده.
زما اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسېدلې چې ما خپله سپما ټولې غالۍ توشکې او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلالې ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړه نشم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نشي کولی او نه شاقه کارونه کولی شي په دې جرم چې ښځه ده.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد له لاریون کوونکو د هم وایي چې په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
د جمهوری ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم د بیکارۍ زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یوه فعاله یم. ما ته اجازه نه راکول کېږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یوه ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه څه دي ویلي خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,00,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده او د افغانستان په سطحه 3,50,655 پتی د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وي. آی او ایم د افغانانو په منځ کې د بېوزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره یې مرستې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ترکیې یوې محکمې د دې هېواد سرحدي ځواکونو 2 سرتیري چې د ترکیې او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور نیول شوي وو په اوږده بند محکوم کړی دی. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په نیت په دغه خطرناکه لاره سفر کوي چې د مرګ په ګډون د ځورونې او نورو دا ډول پیښو له خطرونو سره مخ دي.
د ترکیې د سرحدي ځواکونو 2 سرتیري پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 3 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شو. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
اکثر
کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اډو کې ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هواري کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یوه افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی د ترافیک مدیریت چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې د موټرو لایزري څراغونه بند کړي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو په ګډون د هیواد پر ډیرو سیمو کې د شپې په مهال موټر چلوونکي د موټرو لایزري څراغونه روښانوي چې ډېرې ترافیکي پیښې له امله رامنځته کیږي. نور حالې په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند په مینو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکیتوب له امله کیږي. خو د دې ترڅنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو لامل د ټکرونو او د ټکرونو لامل ځینې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې اوسې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکو د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
کموټر سایکل په مخه ورته کموټر ورته دغه لزر سراغونه عبالت به خلار نه ور معلومی نار جنو راکس یو مخ یا خامیته جنو واچی یا ودره درغو سوغه کیس سترګه اخلی نه نار جنو راکس په مخ ورځی ټکر کوي لبال سره لګی.
د غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنو ځوانانو خپل موټرو ته لزر سراغونه لګولي. د دغه ولایت یو سیدونکو فعال ځوان عبدالباری نیمی وایي دلته هم ډیری خلک ټرافیکي اصول نه مراتوي، بی احتیاطی کوي، لیزری څراغونه یې پول کړی وي چې لامل یې ډیری وخت پیش رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ترافیکي اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې دوی خپل څراغونه دوامدار پول ساتلی، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې چي. بل ستونزه د لیزری څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دی، وخت نا وخت یې لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت وسیدونکی دی. د بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکیتوب او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلې سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډریوران شه او بلې لیزري څراغونه شنو د هم د لومل کې ده د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چیرې دته ډېر پام وشي او دغه د مخنیوي وشي نو نو ستر نورین مخه بنول شي.
دا چې د غزنی، پکتیکا، میدان وردګو ولایتونو ګڼ وسیدونکو د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لیزری څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. هغه لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
شکایت کیږي چې لایزري څراغونه ډیری وخت موټروانانو د خیال او شوق لپاره ښه تیز روښانه کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد په ډیری سیمو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې لامل یې ډیری وخت خلکو ته مرګ ژوبل اوړي.
د کندهار بڼوال وایي د انګورو تاکونو یې سږکال ښه حاصل ورکړی خو نړیوال بازار نه لري. د هغه ستونزه ده چې په تېرو کلونو کې بڼوالو او کروندګرو د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو په مهال په کراتو کراتو څرګنده کړې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا وایي تېر کال د کندهار د 15 میلیون ډالرو په ارزښت ممیز بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او سږکال به هم د ممیزو صادرات زیات شي.
نیوبلری هغه د اکسان ګور کې دای جوړوي
د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې باغلرون کې په خپل دودیزو کشمش خانو او جګوي کې د انګورو تر زړولو او چولو ورسته تولید سوي کشمش پاکوي د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل سوی باغ لرونکي د انګورو له شندوخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ وي خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي
نومې جانان دی شش کال خو انګور ډېر سوي دي کشمش انشاءالله ډېر دي شش کال له شندوخانی خرڅېږي په زر په زرو پنځوس په زرو شل ګردک خرڅېږي اووه نیم سوه اته سوه دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي نور بازارو ته انتقال کړي نو باره به دا حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي
زما نوم اجسی جان چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي او چې نوکې خوش کړو د هغو څه مړه سوله زما اکثره جبې مړې دي هغه مې ایله کړه یعنې مرته وغورځول څلورم ایسا سم سوله هغه درې سیره څه برباد د تندې سره څه برباد سوله بوړۍ مو کار نه کوي
په کندهار کې هر کال له شل زره هکتاره باغونو شاوخوا دوه سوه اویا زره ټنه انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلورمه برخه یې په کشمشو بدلیږي د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمسالرحمن مساوی سږ کال به شاوخوا شپږ دېرش زره ټنه کشمش ترلاسه سي چې دا د تیر کال په پرتله لس فیصده زیاتوالی ښیي
په مجموعي کې وایي چې په کندهار ولایت کې پر شل زره پنځه سوه هکتاره شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو دوه لکه درې اویا شاوخوا ټونه کیږي چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي بیا شپاړس زره په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو او همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي
چې په څوارلس سوه یو کال کې موږ شندوخانی کشمش دي و ګردک کشمش دي و تورې اوس کې چې موږ بولو هغه دي او ابجوشي دي مجموعاً درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه صادرات شوي دي البته باید ووایي چې د کندهار کشمش نورو ولایت ته هم ډېر دي یعنې هغه یې داخلي مصارف دي ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي هغه درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه کېدله چې د دې هغه ارزښت ډالري چې دی تقریبا پنځه دېرش میلیونه امریکایي ډالره کېږي
د کندهار وچ او تازه میوه دا مهال پاکستان هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادریږي باغ لرونکي وایي که چیرې هوایی دهلیز فعال سي نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تا غنیم سر خراج المنه کیږي په دایران کې داغه مر خبرونه ته ته ورسیږي دغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی پاسپورتونه نه ورته بیا ځکه بیزې نه ورکوي پشپوش په ورته ناشتي بعضی شل شپې ورته ناشتي بعضی پنځل شپې ورته ناشتي بعضی میاش ورته ناشتي نو دا جيبو پیسې یې نه خورلې هغه باندې واش کې دی باندې تمام سوی بالا اوس نو دغه نه لري چې بیا خوري خرسي دان لري نو دا زموږ خبرې دی ته واوري دا زموږ خبرې ته واوري دا زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړي دا کوي په سوه سوه پاسپورټان دی ولاړ دی پیسې ویزې نه ورکوي بالا دوی د کوره بالا یې نه دي بالا دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې موږ بالا په دا سره ملار ته ناستې دا سره ګرموي ته بالا په کیسه کې مونږ نه دي بالا نو
دا آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیک السلامونه بعد السلام او مونږ عزیز او الحق ته پر ولایت ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم نو تقریبا د ارمر ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي ارمر د ولسوالۍ دا په سل فیصده کې لس فیصده سیم کارټونه لري دا نوي فیصده یې نه لري نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ارمر د څه دا خواهش دی چې د ارمر ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري دا پنځه نوي یې نه لري نو دې رستړیا عمر ته جوړ کړی د یو جهان مننه د زموږ راختر یو دا ورسوي الله دې خیر لري.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړیږي څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لارې جوړه شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. لسګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقونو د فعال او قلملار ټولنې د مشر متي اولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صادق مارچ له 28 رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یوه پرانستې لیکې د سیشن می پورې زمل ګرو ملتونو سرمنشي د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. لیک ویل شوی وی صاد انجونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیره سولیز توګه فعالیت او کمپاین کوي. خو طالبانو له سباندې 15 میاشتو راهیسې په بند کې ساتلی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویل هڅه کوي چې په کابل کې بندي رانی اکاس او خبریال ژر تر ژره را خلاص کړي. د راپورونو له مخې د ایران د تسنیم دولتي خبري اژانس او اکاس او خبریال محمد حسین ولایتي د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو لخوا نیول شوی. تسنیم مخکې ویلو چې دا خبریال په قانونی توګه افغانستان ته تللی و او هلته لس ورځې هم تیرې کړې وې. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پوز کوماندو او د سیمې خلکو هغه اته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یوه لرې پرتې سیمه کې د سیند د پاسه د کیبلي زانګو دي او مزید شلیدو له امله په یوه کابین کې بند پاتې و. ښاغلي کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپل قضیه په اړه د جورجیا د محکمې د $2,000,000 ضمانت غوښتنه منلې وه. په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ځان تسلیموي. د جورجیا د فولټن سیمې څارنوال فانی ویلز په ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې توپ وهونکو تیروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کېدو خو افغان لوبډلې افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې دغه هدف بشپړ کړي. حشمت الله شهیدی له خو د چپ دوهم لوبه کې افغان ټیم خلوبه وکړه. د افغانستان او پاکستان درې ورځنی لوبه لسه شنبه راځي پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 122 منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. پاکستان ټول ټال 202 منډې د افغانستان ټیم ته هدف ټاکلې او خو افغان لوبډله ټول په 95 منډو وسوځیده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کنده میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادیالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرول واجی دیرای میرمنی کنده شوی او ماشمان د پلار له سوري څخه بي برخې دي. دا مېرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کول او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي، دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو مېرمنو څخه ده. هغه وایي
سی دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون چلا وجه دوده اینا او به اینا چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چلا پلار زخا یو کلا نپاتی وار اصرا دا زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افتی دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته ووایم، مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوندم یو ورور دی، او هغه خو شهید شوله. د هغو نه یې دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې ورسره کړلې. نوستو چې نظام څه قوتچه و دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی، چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسي دي، دوه نه کړه تللی د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خر دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبور شوه بیچاره چې هلته تللی، د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی. اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کوله. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لارې نه خپله هغه رقم پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیوی چې موږ کومک کو، موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته دی، خو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وشي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمان ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګه د چمدی چې هغه مکتب د خصوصي مکتب د زما وریره پکې استاد ده، نو وایه کونډه راغلې وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکړې، زه پاکاري کوم، جم جوړي کوم، بیغم مدیر ته لازم خو په دې کمې پیسې به درکوم. یاره چې هر څومره کمې پیسې راکړې، 200 راکړې، 300 راکړې، 400 راکړې، زه له سبا ورځم تر بیګا پورې به دلته پاکاري وکم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکړه. نو د چا زړه ورته ټوټه ټوټه کېده، ډېر حالات خراب و. نو یوه داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بې وسه و. یوه بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي، موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو، ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځ د وزده وږیم، د به ماشومان وږدي، د بیا وایي لاړ سو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو که چا چای راکړه. رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیوز هر شي چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما مسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچېری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکې دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکار سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزې چې دوی به سرپرست دي کوڼ دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که خزینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بی وزله خلکو ته توجه کوي، دای دوی دند جوړي یم. دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو ک منطقې کې نه لری می تخ پر وسه پوره د هغو کونډو او د هغو بی وزله کورنۍ، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دی، او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغه ته مرسته کول، له هغه سره کومک کول، له هغه سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو له نور سره نیکی وکئ، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بې وزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابر نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچېرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی، د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفې د مسؤلیت ده چې د یو بل لاس نیوي وکي، تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کونډو لاس نیوي کی، ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاس نیوي کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنۍ چې سرپرستان نه لري، د هغو لاس نیوي وکړو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې غودي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاس نیوي دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بی سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چوي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي له حقیقت څخه لري ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو خځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزې سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترین او واشه مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوانو وکره چه دی کندی دی رندی دی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی دا با دیر سخت نورین منستر آو دی من فیده دو چه دا با اپتولنه که چم را بدبختی منستر آو دی چه حقا دی سیهی مسائلو نه دی دی هر لحاظه دست که تو مجموع که پی فکر پی وکو د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. خیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په هغو کې مېرمنو خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي، ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي، معلمین به تللی، که مامورین وي، مامورین به تللی، که کارګری وي، کارګری به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه
موجوده ده یو ما شخص لشي تش په خبرو کنه کی تاسو منی د دوه کال دغه د خدو خبرې دي چې ویچ انا په فشار لاندې دي دی ورځې کار ته فریدي ورځې نه فریدي ورځې مکتب نه ګرځي ورځې پانتون نه ګرځي بیا بیرته وی چې موږ نه ورته مسایله کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشي ورکول.
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دا کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حد اقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه یې وروړی، ما کومه تکه وروړی، یو څه پرې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
رضایمه.